السلام علیکم د مخم 15 بجې د پدی خبري غړی کې ز نجیب امیر در سره په دې خبرونه کې د پوز نه د میر علي د خلکو د غختنو نه خبرې غي د پرویز مشرف د مقدمه تازه حل درکو پاکستان ته د ترکیه د وزیر اعظم د سفر حال مخلو د دې ترڅنګ غرش میر نور راپورونه هم لرو چې د خبرونو نه پس پیدا ته او پیژنو او دا غړی مایکس فارم پامیر ساحل ته چې تاسو سره پښتونخوا سیمه او نړۍ تازه خبر نه وړاندې کړي.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی په شمالي وزیرستان کې په کرفیو کې نرمي. نمیر علي اوسیدونکو وایي د پوز په بمبارۍ کې ټول بازار رنګ شوی دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه اوریدنه ځنډول شوې ده او مصري وزیر اعظم اخوان المسلمین ترهاګر تنظیم ګرځولی دی. بشپړ خبرونه پولیټیکل انتظامی په شمالي وزیرستان کې ګرځ بندیز تر نن ماښام نرم کړی دی. چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې تر ماښام شپږو بجو پورې به کرفیو نه وي. معنا دا چې اوس 15 بجې او یوه دقیقه ده، نو 9:50 دقیقې لا نورې پاتې دي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې د شاوخوا و ورځو ګرځ بندیز له کبله دوی اوس هم د روغتیا، تګ راتګ او نورو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په خبره د تګ راتګ لارې تړل کېدو له کبله دوی د خوړو هیڅ شی نشي پیدا کولی. د شمالي وزیرستان میرالی وسیدونکو وایي د پوز په بمبارۍ کې ټول بازار سوځیدل دی. د میرالی بازار یو دکاندار خالد خان نن مشال راډیو ته ویل چې د چخپل دکان ولید نو وایي جړل او لبی وسې کوړتل اړ
بالکل په بل مخ باندې بازار وښتاو. د هولسیل ډیپو په لړۍ لړۍ باندې چینی لړۍ لړۍ غېړې او په لړۍ لړۍ دوڼه داغه په شي پرتا وا او چې کله ځنن ورته ودرېدل بیا خپل دي کوم مکمل ایرې او ایر کرواټه ای وي او کاس د 50 نه 90 د 70 70 80 80 لاکھ راځي سامان په شي پرتو او دا مکمل توګه باندې ورې څو دا وڅوا دا خپل دي کنه ته ودرې دي کنه بس سترګې نه هیڅ کې وبای دي خپل کېره تر روان شي.
په وزیرستان کې د چهارشنبه پر ماښام د امنیتي سرتیرو پر کلا ځانمرګ برید شوی او تر دې وروسته د پنځشنبه پر ورځ پوز په میرالی کې پر ملکی سیمو توغندي وداغل. دغې سیمې اوسیدونکي وایي د پوز په بمبارۍ کې شاوخوا 40 ولسي وګړي وژل شوي دي. پوز د ولسي وګړو د وژنو په اړه څه نه وایي، خو وایي پنخته کې وسلوال وژلي دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه اوریدنه د جنوري تر لومړۍ ځنډول شوې ده. نن په اسلام آباد کې د قاضي فیصل عرب په مشرۍ ځانګړي عدالت چې د مشرف پر ضد د مقدمه اوریدنه پیل کړه، نو نوموړی عدالت ته نو حاضر شوی. قاضي فیصل عرب د مشرف د غیر حاضرۍ پوښتنه وکړه، نو د نوموړي وکیل انور منصور وویل د پخوانی جنرال پرویز مشرف ژوند ته خطر دی. د دې په ځواب کې د درې کسیزه عدالت غړي قاضی طاهری صفدر وویل باید په دې صورت کې مشرف لیکلی غوښتنلیک یا درخواست عدالت ته ورکړی وای. عدالت د امنیتي اندېښنو دلیل ومانه، خو وی ویل چې پرویز مشرف به هرو مرو د جنوري په لومړۍ عدالت ته حاضریږي. په کراچۍ کې نن په درو بیلابیلو چاودنو کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي لومړۍ دوه چاودنې په اورنګي ټاون کې شوي دي چې پکې درې کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. دا چاودنې له یوې امام بارګاه سره نږدې شوي دي. دریمه هغه د ښار پر ایم ای جنا سړک شوې ده چې پکې د پولیسو په خبره مرګ ژوبله نه ده شوې. تر دې مخکې د مرستندوی ادارو چارواکو ویلي ول چې په دغه چاودنه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې نن د عاشورې څلوېښتمې په مناسبت جلوسونه شوي دي. پولیس وایي د اهل تشیع د جلوسونو ساتنې لپاره یې ګامونه اخیستي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی کې 14 وسلوال وژل دي. د غزنی چارواکو ویلي دي دوی د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړي دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي نن مشال راډیو ته ویل عملیات به 2 ورځې دوام وکړي.
د عملیاتو په 2 ورستیو ورځو کې په ګیلان او مقر ولسوالیو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي. دغه عملیات اوس هم روان دي او کېدای شي 4-5 ورځې نور هم دوام وکړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولی وایي په ځنو ولسوالیو کې سرتیرو کورونه پلټلي او د کلیو 15 اوسیدونکي یې بیولی دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د مصر دولتي رسنیو ویلي د هیواد وزیر اعظم اخوان المسلمین یو ترهګر تنظیم ګرځولی دی. د د وزیر اعظم حازم بیبلاوی ویان نن دا اعلان تر هغې څو ساعته وروسته وکړ چې د منصورې په ښار کې د پولیسو تاڼې مخې ته موټر بمی حمله وشوه. د رپورټونو تر مخه په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل شوي دي. په چاودنه کې د پولیسو ودانۍ ړنګه شوې ده. نن د اخوان المسلمین هم په سختو ټکو کې د دې حملې غندنه کړې ده. د مصري وزیر اعظم ویان پر اخوان المسلمین د دې حملې پړاو اچولې ده. هلته د انصار بیت المقدس په نوم یوې ډلې پرون ویلي ول چې مصري امنیتي سرتیرو ته ځکه د کافرانو په سترګه ګوري چې دوی د هیواد پوځ په ملاتړ لنډمهالي او سیکولر حکومت تابعدار دي. په جولای کې د ولسمشر محمد مرسي تر لرې کولو وروسته یو شمېر حملې شوې دي چې پړای پر دې ډلې اچول کیږي. نن د روسیې او اوکراین وزیر اعظم له یو بل سره ګوري چې پر دوه اړخیزه اقتصادي همکاري خبرې وکړي. د اوکراین وزیر اعظم میکولا آزروف به د یوې ورځې لپاره نن په مسکو کې وي چې د اورو آسیا سترې اقتصادي شورا په غونډه کې هم ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف یو بیان پرون وویل دواړه مشران به د سوداګرۍ، انرژي او مهمو صنعتي او زیربناوي یا انفراستراکچر پر پروژو خبرې وکړي. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو لوړپوړو چارواکو د وسلو ډیزاینونکي میخایل کلاشنیکوف له کورنۍ سره همراضي کړې ده. کلاشنیکوف تر اوږدې ناروغۍ وروسته پرون مړ شو. نوموړی د 94 کلونو و. چارواکو نن ویلي دي چې کلاشنیکوف به د ډسمبر پر 26مه د ایژویسک په سیمه کې خاورو ته سپارل کیږي. کلاشنیکوف په 1940 زیږیز کال کې یو ډول خودکار وسله جوړه کړې وه چې بیا وروسته د کلاشنیکوف او AK-47 په نوم مشهوره شوه. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د کلاشنیکوف مړینه د ټول هیواد لپاره ستره ضایع بللې ده. د دفاع وزیر سرګی شویګو نوموړی پلرني ټاپټوبي ته د بې درېغه قربانۍ یو روښانه مثال ګرځولی دی. د خبرونو پای
پامیر ساحل او چتاس ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول زموږ غټ په میډیم ویو شپک سو یوي شو د انټرنیټ تلاره په مشال اډیو ټکي کم باندې اوري. د دې خبرونه په مهمو راپورونو کې د امیر علي خلکوای د پوز په بمباری کې ځاني او مالی تاوانونه لیدلې.
یو کاس دے 50 دے 70-70-80 آتی لاکرا سے سامان پر سے پریتو او دا مکمل توگا بندے ہوئی سوا دا سوا دا اپنے دی کرے تا او دا رہے دی گنا باس اس طرح کی نئیس کے او بایا جی اپنے کرے تا راون سوی نیرا ایسا واس وینا.
د پېښور گورنر هاوس مخې ته د قبایلی سیمو لپاره کارکوونکو ملازمینو مظاهره وکړه. د جنرال پرویز مشرف پر ضد د مقدمې نیټه د جنوري اول نیټې ته وغځول شوه. د ته څه سزا کېدی شي؟
د دې سزا خو ډیت پنیشمنت دی او په دې کې لایف امپریزمنت یعنی عمر قید هم کېدی شي په هغه صورت کې چې کله دا کیس ثابت شي.
د ترکی وزیر اعظم وایي له پاکستان سره تجارتي اړیکې زیاتول غواړي. د کلاشنکوف ټوپک او خالق میخایل کلاشنکوف ومړ خو داغه وسله اوس هم کاریږي. پښتانه سوي
خدای دې زموږ په کور کې نه راولي چې دا چا جوړ کړی دی. په 15 کسان وژني. شخص سړی خو نه وو او ورس والا به یا ښه سړی ورته ګوري مش خور وره پوجا د ظالم په سترګو ورته ګوري.
تر پایا مو بدرګه کړه. راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د میر علي سیمې اوسیدونکو وایي د پوز لخوا په ترسره شوی د زیارت دورځي په بمباری کې کله یوې خوا په لسګونو منځګړي کسان وژل شوي نو له بلې خوا خلکو ته په لویه کچه ځاني زیانونه هم اوریدلې دي. دوی د حکومت نه د معاوضې غوښتنه کوي. نور تفصیل د بانو نه د مشال رادیو د خبريال په دې راپور کې.
شمالی وزیرستان کې د پرله پسې اوو ورځو راهسې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز د پولیټیکل انتظامیه او امنیتي چارواکو په وینا د پرون ماسپښین لرې کړی شوی. دوی اووی چې عوام کولی شي چې بغیر د سیارې او اندېښنې تګ را تګ وکړي. د سیمې خلک وایي په بازارونو کې نن خوراکي سیزونه نایاب دي ځکه چې د تیرو اوو ورځو نه ټولې داخلي او خارجي لارې بندې وې. او میر علی بازار کې د دوی په وینا هر څه سوځېدلی. د میر علی اوسیدونکي وایي بازار کې په درزنو دوکانونو، هوټلونو او مارکیټونو د توغندیو لګېدو له کابله ړنګ شوي او سوځېدلی دي. په میر علی بازار کې یو دکاندار خالد خان مشال ریډیو ته وې ټول دکانونه یې سوځېدلې.
بازار په یو داس حالات باندې و لکه د بازار چې بالکل وینه کنه بالکل په بل مخ باندې بازار وشته و. باوجود دې خبرې چې د میزا د هول سیل ډیپو کنه په لړۍ لړۍ باندې چینی لړۍ لړۍ غېړي او په لړۍ لړۍ جوړه داغه پښې پرته وه. خو چې کله ځنن ورته ودرېدله بیا خپل دکان مو ته داس ولیدو چې په دې سره احتشایي د یسې شوي یا د مکمل ایرې و ایر کرواټې داغه یا پښې یسې وي سوې دي کنه نه. دا هارنګ مثال پرته دی یو یو کاس د 50 نه اونسه د 70 70 80 80 لاک راځي سامان پښې پرتو او دا مکمل توګه باندې ورې څو دا وسته واده خپل دې کنه ته ودرې دي کنه بس سترګې نه هیڅ کې و به خپل کېره تر راول شي نه راځي څو واس وینا.
سناور خان وای خلکوز هم په یره کې دي او د خپل خپل دوکانونو او مارکیټونو نه عمل بل لري کوي
خپل دیګانه ته یاور نشته کې دای نه شي کنه خپل ډور دی وژن هر سړی ډیر پریشان ده او هر سړی دی په خپل غمون نه لګیدا ویر بوند کنه د 80 مومنی انده سره دل کوي او بیا د بوجود میجداري کنه چې داسې کې دی حکومت میشته د ډیزر کو یا بیا خلی کنه د سپلا کې په سر دلی 80 مومنی نه شي کوي کنه په حال کې باندې خرڅول مشکل دي کنه خو چې میز د 80 سره وبوسی کنه
د سیمه د خلکو توانونو په اړه مو چې د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غړی محمد نذیر نو پوښتل نو دوی وې د خلکو چې څومره ځاني او مالی توانونه شوي هغه لړکې په هر سطح غوښتنه کړې.
ملګری هغه د مشر په دې خبره کې مکمل اتفاق وکړ چې په ناتو وزیرستان کې جنگ سٹارټ او بالکل بندي جو مو په اسمبلی فلور باندې دا خبره کړې دوه چې څومره د کنینه لانګ دی او ټلینه لانګ دی او څومره خلک مرشوي دا هغه ته د خپل معاوضه داته ملاشي لکه څنګه چې نور او اسلام آباد کې ملوي جی په لاهور کې ملوي جی په کراچي کې ملوي جی میز پولیټیکل انتظامیه سره پر ابتا باندې دی گورنر سره پر ابتا باندې زکوم ته دا خبره قسمی یا کو چې کوم ورځ د کیسو
د یادونه ده چې شمالی وزیرستان کې د یوې هفتې نه روان صورتحال کې د وزیرستان ګرین امن جرګې مشرانو د انتظامیه چارواکو سره جرګې روانې وې او انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل حالات بهتری پر لور روان دي او شپې مهال یې ټلیفوني نظام بحال کړی چې د میرعلي بجلی به هم زر بحال کړي.
په پاکستان کې مطبوعات که څه هم آزاد دي خو دغه آزادي د محکومو ولسونو غږ نه پورته کوي. د بلوچستان د ترې تمشو غږ څوک نه اوري او په قبایلو ستیریږي لدې هم څوک نه دي خبر. خو بل پلو د یو بنګلاديشي تن عبدالقادر مولا په پنسه مطبوعات خبرونې وړاندې کوي. دې موضوع ته لیکوال قهار زلمی کتنه کړې او د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډیلی ټایمز کې پرې مقاله لیکلې ده. ژباړه یې لوی دمې وروسته اورېده شي. ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ټایمز ورسپانه لیکي په شمالي وزیرستان کې د میر علي خارګوټه له 1300 رایسې په محاصره کې ده. د غلطه وروس سلاغه ګرزبندیز اعلان شو چې 1300 وړاندې په کجوري امنیتي پوسټه کې اول یو بمی چاودنه وشو او ورپسې هم د غلطه ځانمرګ بریټ تر سره شو چې 15 امنیتي سرتیري په کې وژل شو. د مقالې لیکوال قهار زلملي کې اوس دوه ډوله نظرونه مخې ته راځي. یو نظر دا دی چې د پاکستان پوس په ځوابي برید کې 15 کسان وژل چې زیات شمیر هغه بهرني وسلوال دي چې د وزیرستان خوره د خوندي ځالې په توګه استعمالوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د یو بیان په خبرولو سره ویلي کله چې پر پوز برید کیږي نو هغوی د جوابي کاروایي حق لري. خو په دې لړ کې دویم نظر د سیمې د خلکو او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د دغو خلکو د استازو دی چې وایي د پاکستان پوز په میر علي بازار او شاوخوا کلو ناتاره بمباري کړې ده او عام خلک یې په ترس کې په نښه شوي دي. د سیمې خلک وایي د حکومت لخوا د ګرزبندیز د اعلان نه پس په سلګونو خلک په بنو او قبایلي سیمو کې سر پاتې دي. د پاکستان د قومي اسمبلی په وغونډه کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو استازي مولانا جمال الدین د وینا پر مهال ویل د پاکستان پوز په میرعلي سیمه کې بیرحمه عملیات کړي دي. د سیمې بازارونه کوڅې او کورونه د منځګړو خلکو له جسدونو انبار پراته وو او دغه ټول کسان د حکومت لخوا په بمباری کې وژل شوي دي. نوموړي داوا وکړه چې په دغه بمباری کې میرمنې هم وژل شوې دي. د دې ترڅنګ د لاریو هغه ډرایوران هم په نښه شوي دي چې په دوه هوټلونو کې شپې تېرولې. د فاټا یو بل استازي محمد نذیر بیا وویل چې هغه د مولانا جمال الدین د خبرو ننګه کوي. هغه په شمالي وزیرستان کې د پوز روسته کړنې وغندلې. نوموړي همدارنګ ګیلا وکړه چې په مطبوعاتو کې د وزیرستان پیښو ته کمه پاملرنه کیږي. د دارنګ وویل دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان مطبوعات د فاټا او د بلوچستان د خلکو دردونه ولسته نه ښکاره کوي، بلکې دا کار خو تر دې وړاندې هم ترسره شوی دی. نوموړی وویل د جنوبی وزیرستان نه محسود قبایل له تیرو څلورو کلونو راهیسې کډه شوي دي، خو د پاکستان په رسنیو کې په دې اړه هیڅ خبر نه تر سترګو کیږي. د مقالې لیکوال قهار زلمی لیکي، داسې ښکاري لکه پاکستان چې خپل تاریخ تکراروي. عین په همدې میاشت کې په 1971 کال کې پاکستان په بنگلادیش کې ماتې خوړلې وه، خو د پاکستان رسنیو د ماتې په سبا په خپلو سرخیانو کې لیکلي وو پاکستاني پوځ په ټولو محاذونو بریا ترلاسه کړې ده. همدارنګه د پاکستان مطبوعات چې د عبدالقادر ملا په پنسۍ کولو څومره غم او غوسه ښکاره کوي هغه هم عجیبه ده، ځکه عبدالقادر ملا د لیکوال په اند د میرپور د خلکو قاتل او سړی په زغرده ویلی شي چې یو مجرم او د خپلو جرمونو په سزا کې ورته د پنسۍ سزا ورکړل شوه. لیکوال په اخره کې لیکي، د پاکستان مطبوعات د مطبوعاتو ازادي یوازې د ځان په ګټه استعمالوي. دوی د بلوڅو د ترېتم شو د خپلوانو او د میر علي د خلکو غږونه نه اوري چې اورېدل یې تر ټولو اړین دي. نو په داسې حال کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په اسمبلی کې کړې وینا پر ځای ده چې په کراچۍ، خیبر پختونخوا، فاټا او بلوچستان کې چې کومې پیښې کیږي د پنجاب خلک د هغه اور د تاو نه بې خبره دي.
دا مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجې
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
ورزو کراچی ته. په کراچی ښار کې د دریو بمی چاودنو په ترڅ کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. دا پیښې په اورنګي ټاون او ایم ای جنا روډ باندې د ماتمی جلوسونو د تیرېدو پر مهال شوي دي. په پاکستان کې شیعه مسلمانان د امامانو د سلوختی مراسم پر ځای کوي. نور تفصیل د کراچی نه د مشال رادیو خبریال راکوي.
پولیس چارواکی وای دو چاودنې د خار اورنګ ټاون په لسم نمبر کې نن د ماسپخین نه مخکې مخې ته راغلی دي. پولیس زیاتوي چاودیدونکي توکي د سیمې د امام بارګا سره نږدې د سړک په غاړه ځای په ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي دي. د دواړو چاودنو له امله 19 کسان جوبل شوي دي. جوبل شوي ټول کسان د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته رسول شوي. د یاد هسپتال ایم ایل او ډاکټر شاهد نظام رسنیو ته ویلي دي په جوبل شوو کسانو کې درې زخمیانو په هسپتال کې سا ورکړې ده. د نوموړي په خبره د درې نورو زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د اورنګ ټاون د دوو پر لپسو چاودنو څخه مخکې د ښار په مرکزي سړک ایم ای جنا روډ د نمایش سلور لارې سره نږدې هم ورته چاودنه شوې وه. پولیس وایي دغه چاودنه د بجلی په یوستن کې د ځای په ځای شوو بارودي موادو د چاودېدو له امله مخې ته راغلې چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. د درې واړو چاودنو وروستو ګڼ شمېر امنیتي سرتیري اغېزمنو سیمو ته ورغلي او په دغو سیمو کې یې د تالاشۍ عمل تیز کړی دی. په کراچۍ کې نن د کربلا د پیښې د څلوېښتمې په مناسبت د شیعه مسلمانانو جلوسونه د ښار له بېلابېلو برخو څخه تیریږي. په دغې مناسبت جوړ شوی مرکزي جلوس نن د ماسپخین نه وروستو د کراچۍ له مهم سړک ایم ای جنا څخه تیریږي. حکومتي چارواکي وایي د جلوسونو د امنیت لپاره یې سخت ګامونه پورته کړي دي او د جلوسونو په ټاکلو لارو تر لسو زرو پورې امنیتي سرتیری ځای په ځای کړی دي. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې نن د سحر راهسې د موبایل ټلیفون سرویس هم ځنډول شوی دی.
په پاکستان کې شیعه مسلمانان د امامانو سلوختی منځي او په دې موقال ته درې بمی چاودنې شوې دي. تاسو زموږ د همکار په راپور کې واورېده چې په ترڅ کې درې کسان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل شوي دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا په مانسری ضلع کې د پولیسو په یو موبایل ګاډي د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې یو پولیس والا مړ شوی او د څو نور ژوبل شوي دي. په دې لړ کې د مانسری د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال لډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د پولیسو ګاډی د مانسری د سټی تانې په حدودو کې د سکای انټرنیشنل پبلک سکول په خوا کې د تیرېدو په حال کې و. په دې اړه مو هڅه کوله چې په سیمه کې د خپل همکار سره رابطه وکړو. تاسو له تازه حاله خبر کو خو بریالي نه شو. د سهار په خبرونو کې به په دې اړه نور تفصیل درته وړاندې کو. له یوې دمې وروسته په یو بل موضوع باندې تاسو ته راپور لرو.
دا مشال ریډیو ده.
نن د پېښور د گورنر هاوس مخې ته په لسګونو هغو ملازمینو مظاهره وکړه چې د قبایلي سیمو دپاره د خیر ښېګڼې په یوه اداره کې کار کوي. مظاهره کوونکو ویل له تیرو څو میاشتو راهیسې دوی ته حکومت تنخواګانې نه دي ورکړې. دوی له حکومته د تنخواګانو د ورکولو غوښتنه کوله. نور تفصیل په دې راپور کې چې د مظاهرو په غږ پیلېږي.
په پېښور کې دا مظاهره د گورنر هاوس مخې ته د قبایلي سیمو د آبادۍ د خیر ښېګړې یا پاپولیشن ویلفیر ملازمینو ترسره کړه او دوی وایي چې دوی خپل ځانونه په خطر کې اچولي دي او په قبایلي سیمو کې د آبادۍ د پلاهي ادارې پاپولیشن ویلفیر سره کار کوي. خو د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په قبایلي سیمو کې د پاپولیشن ویلفیر په سلګونو ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې چې له وجې دوی د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي.
جی زمانو فرزانہ سیف تھی پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ذرائع زور کر کار قوم پر مومن ایجنسی پاٹا کی پدا سے حالاتوں کی مونگ روزانہ ڈیوٹی لزو چپا آل تا فیمیل قدم نشی کے خودے پی ایجنسوں کے اور دی حالاتوں کی مونگ ڈیوٹی اکڑا شپک میں اشتوش میں زمون تنہا گانے بند دی روزانہ مونگ تی اور ڈیٹ تاریخ را کئی چپا دی بتا سا تنہا ملو شی خود صرف امیدونا کار پہ سوک نہ کئی مونگ ستاس پر ذریعہ گورنر خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تا مونگ اپیل کو چه زمونږ د تور سره دا حق دی او منلی شو زمونږ د پاره دی تنخوا دا کار اوشي چې زمونږ تنخوا آزاد شي زکات زمونږ بچی د سکولونو نه رويستي شو زمونږ د کور خرچې په مونږ ماده بجلی بلونه د کور خرچې په مونږ ماده د رمضان میاش ډیره په سختې تی رشوا واپسې غټخت د قربانه میاش کومه چې هغه د پاره حکومت چې دی ایڈوانس تنخوا غانې ور کوي خو زمونږ ډپارټمنټ چې دی هغه مونږ د خپل حق نه محروم کړو.
د دې مظاهره پر مهال یو بل تن مشال ریډیو ته ویل
انو مې نام الله دی ټول مونږ له امیدونو راغلي چې یو هفته یو هفته په یو هفته کې دا شپږ میاشتې تېرې شوې مونږ انسانان یو سماران یو چې خورې بخورو بس نور زمونږ وس ختم دی نور مونږ له څوک قرض هم نه راغی دا زمونږ مرګري دي دا فیمیل سټاف دی دوی د ماشومانو فیسونه پاتې دي آخر دې حکمرانانو لم سپا کار دی دے افسرانو لم سپا کار دی چې ایسی کمرو کې دی ټو کمرو کې ناسی او دا د ورګزو د مومند سټاف دا تور سره نن په دې روډونو باندې ولاړی دي.
د گورنر هاوس مخې ته د دې مظاهره وروسته د دې مظاهره کوونکو یو نماینده وپد د گورنر هاوس چارواکو د ننه گورنر هاوس ته راوبللو او په گورنر هاوس پیښور کې چارواکو دوی ته یقین دهانی ورکړه چې د دوی د تنخواګانو بندوبست به وکړي شي. خو مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې کچيري د دوی د غوښتنه و نه منل شو نو دوی به په اسلام آباد کې احتجاجونه ترسره کوي.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان څخه لیدنه کوي په لاهور کې د وینا پر مهال ویلي چې د پاکستان سره تجارتي راکړه ورکړه زیاتول غواړي. په دې موقع د پاکستانی سیال مینواز شریف ویلي چې د ترکی پانګه اچوونکو ته به په پاکستان کې د پانګه اچونې مواقع برابروي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کړې ده چې پکې د دواړو خيزه تعلقاتو ته وده ورکولو په شمول په مهمو چارو خبرې اترې کړې دي. د صدر ممنون حسین سره ملاقات نه وړاندې د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره یو په یو او وروسته د ډلو په صورت کې هم ملاقاتونه وکړل. د دې ملاقاتونو وروسته غړي خبري غونډې ته وینا کې نواز شریف وویل چې پاکستان کې د خاریو ترقی او توانایي په شمول مختلفو شعبو کې د مرستو موقع موجود دي.
The strong business delegation accompanying Prime Minister Erdogan
د ترکی وزیر اعظم سره د مضبوط تجارتی ډلې پاکستان ته راتګ د ترکی د تاجرانو په پاکستان د اعتماد څرګندونه ده. زه پر امید یم چې ترکی سرمایه‌کاران به په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي ځکه چې پاکستان کې د سرمایه‌کاری یو شمېر مقیم موجود دي. ځوانو ملکونو لپاره په مختلفو شعبو کې شراکتداري قائمول پکار دي او اقتصادي تعاون تنظیم تر لاندې ریل سرویس با تجارتی تعلقاتو کې د ودې باعث وګرځي. د پاکستان او ترکی ترمنځ اقتصادي مرستې زیاتې دو ډېر مقیم موجود دي او موږ غواړو چې ترکی سره خپل تجارت نور هم زیات کړو.
خبري غونډې ته وینا کې د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان اوویل چې تعلقاتو کې د بهتري وروسته په خپل منځي تجارتی حجم کې به نور هم اضافه وشي او زموږ یقین دی چې راتلونکي کې به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي.
دولایسیله güçlü mükemmel siyasi ilişkilerimizi ortak
د دواړو ملکونو ترمنځ په علاقه دوري د خپل منځي مرستو لپاره ډېر مهمه دي او د دوه ملکونو سیاسي مشروالۍ د خپل منځي شراکت داري لپاره پرازمه دي. ترکی په پاکستان سره په هر کچ خپل مرستې جاري ساتي. نن موږ د پاکستان او ترکی راتلونکي محفوظه جوړولو باندې خبرې وکړې او دوه ملکونو ترمنځ ترجیحي تجارت باندې هم تفصیلي خبرې وشوې او زه یقین لرم چې راتلونکي کې به زموږ تعلقات نور هم مضبوط شي.
په ترکی کې د پاکستان پخوانی سفیر او بارانو چارو کارپوه قاضي همایون د ترکی وزیر اعظم د پاکستان دورې په حق لوایي
پاکستان امیش لدی خط تعلقات پاتی شویری بالکل تورا تلی راغری دی دلتا موالتم خدا غیخ نیگیٹیو امپیکٹ ترکی و پاکستان ریلیشنز بادی نہیں رکا چی دا تعلقات دا پاکستان جو ردور مخ کی چی دا ہند مسلمانانو او دی علاقی خلقو دا ترکی دا آزادے دا پارا سپورٹ ایکسینڈ کرے انو دا آگی پیرایا کی قتل کی گی پا ترکی کی دیا چی پاکستان جو شو انو آگی نا پس دا تعلقات نورم دیر مخ
یاد دی چې د دوانو وزیر اعظمانو د ډلو په صورت کې د ملاقاتونو وروسته د دوانو ملکونو ترمنځ دوه لوزنامې هم لاسلیک کړې شوې.
بل پلو د پاکستان او هندوستان پوځي چارواکو نن د دواړو هیوادونو په ګډه پوله واهګا کې غونډه وکړه او د دې غونډې په ترڅ کې په دواړو خیزو معاملاتو خبرې وشوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول غونډې په دې موخه ترسره کیږي چې د کنټرول په لیکا د ناندریو مخه ونیول شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریاله راکوي.
پاکستان او هند ڈی جی ایم او سرمن سنن سحر د لاهور په واهګه بارډر ملاقات شوه دی چې پکې په لائن اف کنټرول تاوتریخوالي کمولو دسبندې په موحدي عمل درآمد گیګینی جوړولو او نورو مهمو امور باندې خبرې اترې شوې دي. پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه ملاقات کې د پاکستان نمائندګي ڈی جی ایم او میجر جنرل عامر ریاض او هند مشر ولی ڈی جی ایم او لیفټیننټ جنرل ونود باټیا کوي. په دې ملاقات کې دواړه اړخونو لاړخه یو یو بریګیډیر او درې درې لیفټیننټ کرنلانو هم ګډون کړي دي. پاکستان سرکاري ٹی وی دا آئی ایس پی آر دخلی وائی چی دا دی ملاقات فیصلہ پا سیاسی کچ شوی دا. دا ڈی جی ایم او سرمنسا دی ملاقات پا حقلا کارپوہان وائی چی دا سی غنڈو نا تعلقات خکی دیشی او تعلقات خساتو لپارا دا سی غنڈی ضروری دیم. ہوم پا دی لڑکی دا دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود وائی دواڑو ملکونو ڈیر کوششونه کړي دي چې عسکری مشر ولې ترمنسا ملاقات وشي ځکه چې ڈی جی ایم او ډیر مهم رول لري. دی زیاتوي
پاکستان نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ
پاکستان ډیر کوشش کړي چې سیاسي او پوځي مشروالي په یو صف وي او تاسو کتل چې نوی آرمی چیف او پخوانی چیف هم ویلي وو چې مونږ هند سره تعلقات ښکول غواړو. نو زه ګڼم چې هند ته هم داسې طریقې سره سوچ کول پکار دی او دا یو ښه موقع ده چې په سیاسي لحاظ دواړه ملکونه تیار دي. نو بیا څه وجه ده چې عسکري مشروالي د دوی خبره ونه مني؟
د فکر دا روان کال ستمبر په میاشت کې دواړو ملکونو وزیر اعظمانو په نیویارک کې د ملاقات په وخت اتفاق کړی وو چې په لائن آف کنټرول تاوتریخوالي کمور لپاره به ڈی جی ایم او ملاقات کوي.
د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د آئین د آرټیکل شپږ تر مخه نن د کیس اورېدنه وه خو نوموړی د امنیتي ملحوظاتو له امله عدالت ته حاضر نه شو. عدالت نوموړي ته حکم وکړ چې د جنورۍ په لومړۍ نیټه دې عدالت ته حاضر شي او که حاضر نه هم شي نو پر ضد به فیصله واورول شي. کارپوهان وایي په پاکستان کې د آئین د ماتولو سزا مرګ یا د ټول عمر سزا وي. دا چې پرویز مشرف به د کوم برخلیک سره مخامخ شي دا به د اسلام آباد نه زموږ د همکار پر راپور.
د پخوانی صدر جنرل پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه چلولو لپاره د وفاقي حکومت په درخواست جوړ کړی شوی خصوصي عدالت کې نن د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې دریتنی بینچ د کیس اوریدنه وکړه. د اسلام آباد نیشنل لایبرری کې جوړ شوی عدالت کې د اوریدنې په مهال جسټس فیصل عرب وویل چې د پرویز مشرف جرم ناقابل ضمانت دی، هغه ولې عدالت ته حاضر نشو. په کومه چې د پرویز مشرف وکیل انور منصور وویل چې د پرویز مشرف ژوند ته خطر دی نو د سیکورټي د خدشات لکبل هغه نن عدالت ته حاضر نشو. په دې خبرو جسټس طاهر افسردار زیاته کړه چې باید نوموړي د سیکورټي د اندېښنو متعلق لیکلې درخواست ورکړې وي. لدی وروسته خصوصي عدالت نن ریټایر جنرال پرویز مشرف ته د عدالت نه د حاضرۍ استثنا ورکړه او اورېدنې تر د راتلونکي جنوري د لومړۍ نیټې پورې وځنډوله او وی ویل چې راتلونکي اورېدنې کې به هیڅ یو بانه نه چاییږي او دا چې راتلونکي اورېدنې کې به په پرویز مشرف پر جرم لګولې شي. کله چې د دې کیس او د فردي جرم په اړه مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر الدین و پختل نو هغه وی
دا بالکل په قانون کې شته کوم ملزم په څه وجه باندې حاضر نشایي ته موږ اگزیمشن وای بیا فرد جرم چې دی دا د کریمینل پروسیجر کوډ د لاندې کیږي دا د زمون چې کما قانون دی ذاته فوجداري نو دا د کاروایي یو سره چې کله ټرایل شروع کیږي او ملزم راغی عدالت کې او ټرایل کې ساتنې نورمنه و فرد جرم عائد کیږي او هغه بعد هغه مګوتی اغستی کیږي د دې مطلب دا چې دی کوټ تراغه او د خپل مقدمه کې چینه او اجری بکې دی خپل ډیفنس کوي دی خپل وکیل پیښ کوي او د غرنګ دی خپل په حق کې شهادتونه پیښ کیږي یا چې د خلاف هم شهادتونه پیښ کیږي نو جرب کیږي د دې خبره مطلب دا دی چې دا ملزم چې دی نو د خپل ځان پروسیډینګ ته د اوتړو او د پدې کیس کې سا اخلي
تاسو زموږ د همکار راپور اورید کارپوهان وای ک په مشرف باندې دغه تورونه ثابت شول نو دته د مرګ یا د ټول عمر د بند سزا ورول کېده شي اوس پنځنمې بجې دی پامیر ساحل تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوي
پولیټیکل انتظامی په شمالي وزیرستان کې ګرځ بندیز د نن ماخام تر شپږو بجو پورې نرم کړی دی معنی دا چې دیرش دقیقې نورې پاتې دي د شمالي وزیرستان میرالی اوسیدونکي وایي د پوز په بمبارۍ کې ټول بازار سوځېدلی دی د بازار یوه دوکاندار خالد خان مشال راډیو ته وویل د چې خپل دوکان ولید نو وایي ژړل او له بېوسۍ کور ته ولاړ په وزیرستان کې د چهار شنبې پر ماښام د امنیتي سرتیرو پر کلا تر ځانمرګي برید وروسته پاکستاني پوز د میرالی پر ملکي سیمو توغندي وداغل د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه اوریدنه د جنوري تر لومړۍ ځنډول شوې ده نن په اسلام آباد کې د قاضي فیصل عرب په مشرۍ ځانګړي عدالت د نوموړي د معاملې اوریدنه وکړه پرویز مشرف د امنیتي ګواښونو له کبله عدالت ته نه و تللی په کراچۍ کې نن په درو بیلابیلو چاودنو کې درې کسان وژل شوي او څوارلس ژوبل دي پولیس وایي لومړۍ دوه چاودنې په اورنګي ټاون کې شوې دي دا چاودنې له یوې امام بارګاه سره نږدې شوې دي درېمه هغه د ښار پر ایم ای جنا سړک شوې ده چې پکې مرګ ژوبله نه ده شوې هلته نن د خیبر پښتونخوا په مانسیری کې د پولیسو پر ګاډي د سړک غاړي خخ بم چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس وژل شوی او دوه ژوبل دي په پېښه کې یو ملکي وګړی هم ژوبل دی افغان چارواکي وای په غزنی کې شپاره وسلوال وژلې دي د غزنی چارواکو ویل دي دوی د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړی دي چې څو ورځې به روان وي هلته په لغمان کې د وسلوالو پر ضد چاڼیز عملیات پای ته رسیدلی دي د مصر دولتي رسنۍ ویلي د هیواد وزیر اعظم اخوان المسلمین یو ترهګر تنظیم ګرځولی دی د وزیر اعظم حازم بیبلاوی ویاند نن دا اعلان تر هغې څو ساعته وروسته وکړ چې د منصورې په ښار کې د پولیس تاڼې مخې ته بمي حمله وشوه په دې حمله کې څوارلس کسان ووژل شول او لسلو زیات ژوبل شول او نن د روسیې او اوکراین وزیر اعظمان له یو بل سره ګوري چې پر دوه اړخیزه اقتصادي همکاري خبرې وکړي
د پامیر ساحل نامو د خبرنو لنډیز واورېده اوس کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو
آج ورسپانه خپل ادارې کې د پیښور کې اولسي سہولیات او انتظامی انفراستراکچر لپاره به ډیر څه کول وی زګه چې خرابې فضا څخو بو د ګنډیرونو او ټرافیک د اولس ژوند مشکلات سره مخ کړي دي ادارې مخکړي کې د ښار ترقیاتی منصبو لپاره شوی فیصله صرف د کمی فن زیاوه او نن هم داسې منصبې موجود دي چې دا غي نه سفایده نه رسی ادارې وای پیښور ته د یو شمیر خلکو راتګ د دې خبرې ضرورت لري چې پیښور ښار ډیر هدا پورې غزول شوی وي او حکومت اولسي سہولیات تو فرهمی یقیني جوړول لپاره موثره منصوبه بندي کړې وې ادارې سیاتوي مې 2013 په انتخاباتو کې صبایي حکومت د پیښور خار تنظیم صحیح کولو اعلان کړی وو چې ورلکار هم کوي خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا سلسله دی جاری او ساتل شي ځکه چې د پیښور حالت داسې نه دی چې یو څو هفتو یا میاشتو کې به سم شي ادارې په وینا تر څو پورې چې د لوی منصوبو سوال نو اغه لپاره به حکومت له ماهرینو خدمات اخستل ضروری وي څوک چې ټاون پلانینګ کې مهارت لري خو اول د هر طریقې کې منصبې د ضرورت او افادیت جاج اخصل پکار دی چې د نوبخار او اولسه سمره فائدہ رسی مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه پولیسو په تنخواګانو او مراتو کې کم اضافه شوې ده نو دا یو ښه ګام دی او دوی ته چې کمی محرومه مخه نو هغه اوس لري کېدل پکار ده ادارې وایي د خیبر پښتونخوا پولیسو له اوس پکار ده چې امن او امان قیام او ملک دشمنه عناصرو خلاف نور هم توجه سره کار وکړي ادارې زیاتوي د ډاکټرانو تختولو او د کلنګ مهمه سلسله روانه ده. نو هیله پکار ده خیبر پختونخوا پولیس به د ټولو خطرو باوجود ملک دشمنه عناصرو خلاف به موثره توګه باندې کاروایو کی. ادارې په وینا صوبایي حکومت له وسن خاګانو کې اضافه نه پس پولیسو د نورو ضرورتو لکه اسلحه، گاړو او بولیټ پروف جیکټونو په فراهمۍ به هم توجه ورکول وي، چې زموږ سبې پولیس د وسایلو کمی له وجې د مشکلاتو ښکار نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری ایجنس په پاکستان کې له عیسایانو سره د فرقه ای سلوک په اړه لیکلي، درې میاشتې وړاندې په پیښور کې د عیسایانو په عبادت خانو د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې 23 کسان وژل شوي وو. ایجنس 28 ستمبر د عیسایانو په عبادت خانې د برید په اړه لیکي چې د دوی په باور په پاکستان کې دا برید د لکیو عیسایانو پر ضد تر ټولو خونړی برید وو. درې 50 کلن انور کھوکر چې په دغه برید کې د کورنۍ شپږ تنه وژل شوي وو وایي چې کریسمس ته ورځې څومره هم کمیږي، هم دومره د تخپل وژل شوي خپلوان وریادېږي، او دا ډېره ګرانه ده چې دې به راتلونکي اتوار او په خاصه توګه کریسمس د خپل وروره بغیر تیر کړي. اجانس یو پادری اجاز ګل له خولې لیکي چې د 28 ستمبر د برید متاثره شوي کسان پر امن دي او کریسمس به د خپلو خپلوانو سره یو ځای لمانځي، خو د ځینو غم او زخمونه لا تازه دي او د عبادت وروستو د خصو یوه ډله د عبادت خانې په انګړ کې ژاړي. په پاکستان کې عیسایان د توهین رسالت د قانون د خلاف ورزي په وجه هم د بریدونو او تاوتریخوالي سره مخامخ شوي، خو د پېښور د کوهاټي چرچ په شان بریدونه ډېر کم شوي دي. یوې بلې ښځې نسرین انور اجانس ته ویلي دي چې د ستمبر په برید کې د هرې کورنۍ یو یا دوه تنه وژل شوي، نو څنګه به هغوی کریسمس ولمانځي؟ هېڅ خوشحالي نشته. اجانس لیکي که څه هم د برید وروستو د پېښور په دغه چرچ د امنیتي ځواکونو شمېره زیاته کړل شوې ده، خو پادري ګیل اوس هم د هغو 1,00,000 روپو په انتظار دی چې حکومت ورسره د چرچ د ودانۍ د بیا جوړولو لپاره ژمنه کړې ده. دغه چرچ په 1980 کال کې جوړ کړل شوی وو. بلخوا بی بی سی لیکي په سلګونو افغان پناه غوښتونکي د بلجیم په خارګوټي مونس کې احتجاجي کیمپ لګولې او د وزیر اعظم سره د لیدلو غوښتنه کوي. دا خلک وایي چې دوی ته د اوسېدو اجازه او دا باور ورکړل شي چې په دې کې به هیڅوک هم بیرته نه لیږي. د یاد خارګوټي چارواکي وایي په سمدستي توګه به د دوی د کیسونو بیا کتنه کوي. خو شا 300 مهاجرینو د جمعې پر ورځ له برسلس نه تر مونس پورې احتجاج کړی وو. د احتجاج کوونکو ویان سمیر همدرد یو ریډیو ته ویلي دي چې دوی حکومت ته دا ښودل غواړي چې د دوی لپاره افغانستان ته بیرته تلل اسانه نه ده، دوی هلته د تلو نه یریږي. بی بی سی لیکي د بلجیم وزیر اعظم دا وخت د هیواده بهر دی او د ګل پر ورځ بلجیم ته ځي.
ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د دینی مدرسو په شمیر کې د زیاتوالي او په ترڅ کې د دغه هیواد د ماشومان او ځوانانو د مذهبي افراطي کېدو د احتمال په سیر موضوعات راخیستي دي. د راپور مهمه برخه تاسو هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې په رپورت کې راغلي د پاکستان په دینی مدرسو کې چې زده کوونکو ته څخه ودل کیږي، په دغه هیواد کې د سخت دریځ نظریاتو په ترویج کې ستر رول لوبوي. رپورٹ زیاتوی هغه مدرسې چې د اتیایمه لسیزی په اوږدو کې په افغانستان کې د روانې جګړې پر مهال په پاکستان کې جوړې شوې، له هغو سره توپیر درلود چې تر دې پخوا د هند په نیمه وچه کې جوړې شوې وې. رپورٹ وایي په دغو مدرسو کې به د دینی مضامینو نه پرته عصري مضامین هم ښودل کېدل. رپورٹ کاږي د نوو مدرسو په نصاب کې زیاتره د اسلام پر سیاسي اړخ تمرکز وشو. یو داسې اسلامي پوز په وجود کې راغلو چې هدف یې د شوروي او لویدیز قوتونو پر ضد د مبارزې نه پراخ شو او پر ټولنه د سخت دریځ اسلام ورتپل وګرځېدل. ورځپاڼې په اسلام آباد کې د امن پر موضوعاتو له یو څېړنیز مرکز سره د کارکوونکي محقق عامر رانا خبر راغستی چې وایي په 1909 کال کې په پاکستان کې 1500 دینی مدرسې وې چې 10 کلونه وروسته د غشمیر 2000 ته ورسېد. نوموړي زیاتوي له دې مدرسو سره له بېلابېلو سرچینو لخوا مالي مرستې کېدې. سعودیانو وهابی مدرسو ته پیسې ورکړې، کومې چې د رانا په خبره د مذهبي افراطي ذهنیتونو جوړولو مرکزونه بلل کېږي. هم د رانا له وینا سره سم په بهرنیو هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو بیا د پاکستان دولتي ادارو ته پیسې ورکړې چې له دیوبندي مسلک سره تړلې مدرسې پر جوړې او مضبوطې کړي. د ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي له بده مرغه د پاکستان حکومت د دینی مدرسو په شمیر کې د زیاتوالي په مخه نیولو کې پاتې راغلي دي. رپورٹ زیاتوی په پاکستان کې د پام وړ شمیر داسې مدرسې هم شته چې د خلکو پر شخصي مرستو پایږي او د دې هیواد له حکومت سره راجستر نه دي. په رپورٹ کې په پاکستان کې د حکومتي سکولونو په نصاب کې د موجودو نیمګړتیاو او د ماشومانو د زده کړې لپاره د ناکافي اسانتیاو یادونه هم شوې ده. د رپورٹ له مخې همدغه وجه ده چې په شخصي سکولونو کې د ماشومانو داخلولو لړۍ تیزه شوې. لیکنه زیاتوي په یو شمېر دغه رقم سکولونو کې هم ماشومانو ته د مذهبي سخت درځي تعلیم ورکولو لامل اندېښنې خودل کیږي. د رپورت په پای کې راغلی د پاکستانی سکولونو پر تعلیمي نظام وخت په وخت نیوکه کیږي او د تعلیمي چارو پوهانې د رغولو لپاره وړاندیزونه هم کوي، خو رسپانه پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان حکومت دغه خبرو ته غوږ نیسي او کنه.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د کرک ضلع اوسیدونکو وایي د دوی په سیمه کې په های سکول کې د استادانو کمبود دی او په ځانګړي ډول د ساينس استادان نشته چې لامل یې د دوی ماشومان له زده کړو محروم پاتې کیږي. دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي دا به د مشال اړیو د همکار په راپور کې وورو چې موږ ته ډیر اسماعیل خان را لګل.
د کرک ضلع لری سیمیټری اوسیدونکي او د گورنمنت های سکول طالب علمون ویایي چې وژدا مودا کېږي د دوی په سکول کې د ساينس استاد نشته دی، چې له مخه یې یو شمېر طالب علمون د ساينس مضمون ولولو نه به برخه پاتې دي. په دغه اول سره د دې سکول یو طالب علم ثاقب رحمان په دا رنګ جاګیږي. ڈاکٹر اسحاق اسکول سائنس استاد نشتوالا دے طالب علمانو بنیادی مسئلہ بولی.
گورنمنٹ ہائی اسکول ٹیری دی دی پی جی دا سائنس ٹیچر نشتا نموز دی ٹول دی ٹیری خلق دی طرف نا دی لکی طرف نا دی قومی سامنے اور صوبائی سامنے دل تکم نمائندی دی اگوتا اور دی تعلیم چاروا کوتا اور صوبائی وزیر تعلیم دادا درخواست کو چی موز دی سکول تا دی زر نظر دی سائنس ٹیچر ورکل شی چی دی موز دی ماشومان و مستقبل چی دی روشان شی دا دی موز ٹول دی لکی مطالبہ دا اور بایا دا خبر چی لڈا کی گرل سکول دی اگوتی ہم سائنس ٹیچر نشتا دی نغا مسئلہ دا ٹول مسئلہ بندی حکومت توجہ ورکل شی.
مشال ریڈیو پر دغا بریک چې د گورنمنٹ های سکول ټری پرنسپل الادات خانه پښتنه وکړه هغه په دارنګ جواب وکړه. گورنمنٹ ہائی اسکول طالب علم د پښتونخوا حکومت خصوصاً د محکمہ تعلیمات چارواکو نه غوښتنه وکړه چې یاد شوی سکول ته د ساینس استاد را لژلو د پاره بیړوندای بندوبست وکړي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلی
دلتا خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور راځو چې موږ بجاول بیرته دی لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نه نه رخصي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې.
د کلاشینکوف ټوپکونو خالق لیفټننټ جنرال میخائیل ټی کلاشینکوف د دوشنبه په ورځ په روس کې عمر د ګینس بک اف ورلد ریکارډ لمخې د وخت په نړۍ کې 100 میلیونه کلاشینکوف وسله په استعمال کړه. دا چې پښتانه د میخائیل کلاشینکوف او د کلاشینکوف په اړه سوې لکوټې په زمون همکار راپور لري.
میخائیل کلاشینکوف چې د کلاشینکوف خالق و د روسیې په کرویا سیمه کې په 1930 ایسوي کال کې زیږیدلی او په 23 دسمبر د روسیې په ایژویک سیمه کې د 94 کلونو په عمر کې ومړ. میخائیل کلاشینکوف یو ځای کاږي د کلاشینکوف وسلې په جوړولو ویاړي، خو په دې خفه دی چې دا کلاشینکوف بیا د ترهګرو په لاس ورغی. د میخایل په څیر ډیری پښتانه هم له کلاشنکوف څخه نفرت څرګندوي او وایي د همدې کلاشنکوف په مرمیو ډیری پښتانه وژل سوي، ډیری میندې بورې سوي او ډیری پښتنې خواري سوي دي. د کوټې له یوه اوسیدونکي حاجي نادر څخه مې وپوښتل آیا په خپل کور کې کلاشنکوف لري. نادر یې په ځواب کې وویل
خدای دې زموږ په کور کې نه راولي، دا چا جوړ کړی دی؟ په دیرش ټکه پنځوس کسان وژني، ښه سړی خو نه و. او وروس والا به یا ښه سړی ورته ګوري، موږ خو نوره پوه چې د ظالم په سترګو ورته ګوري چې ظالم کم شی چې د انسانیت خلاف شی موږ هغه ګرسره نه منو.
د عبدالجبار په نامه یو بل تن بیا وایي په خپل کور کې کلاشنکوف نه لري، خو د ده په خبره د یوه تربور په کور کې استه چې د ځان او د کورنۍ د حفاظت لپاره یې په کور کې ایښی دی.
دیار کلاشنکوف چې دی اول خو زموږ کره خو نسته خپله، یو د اکا زوی سره مسته هغه د حفاظت دپاره ایښی دی، د خپل حفاظت دپاره فوس. اور کلاشنکوف چې دی تقریبا ډېر خلک یې دا ته را وژړوله، صحیح خبره ده، مګر بیا هم د خپل حفاظت دپاره چې ورته وګورې ښه شی دی، بد شی نه دی.
خو حاجی نادر بیا زیاتوي کلاشنکوف نه یوازې پښتنې ټولنې ته بلکې ټولې نړۍ او هر قام ته یې زیان رسولی. د نادر او یو شمېر نورو کسانو دا نظر دی چې کلاشنکوف د انسانیت تر ټولو لوی دښمن دی.
ګرد دنیا ته تاول یو پښتون نه، دا ګرد مسلمانانو په قضا بخته کړی، دغه کلاشنکوف کلچر په لاس ورکړی. کم یو زنه بل نه دی، دا ما خو زم ډیر دنیا ته تللی، دا ګرد مسلمانانو در په دره کړی، ګرد انسانان انسانیت ته نقصان رسولی دی. څو کار شی دا جوړی غلط شی، هغه د انسانیت غټ دشمن دی.
که څه هم ځینې کسان په دې نظر دی چې په کورنو کې کلاشنکوف او وسله د کورنۍ د حفاظت لپاره کاروي، خو د محمد خان په نامه یو بل کس بیا وایي له میخایل کلاشنکوف سره باید یو ځای د کلاشنکوف وسله هم په خاورو کې شخې کړل سي او خپلو ماشومانو ته د دې پر ځای قلم او کتاب ورکړي.
کلاشنکوف د ځوانانو په لاس کې چې ورکې هغه بیکار دی، چې کتاب او قلم چې هغه په لاس کې ورکې هغه پر بې دی. د ساکه کور کې هم کلاشن هغه دې باید دی چې وغورځي خپل بچیانو ته کتاب او قلم په حواله کړي.
د میخایل کلاشنکوف تر مړینې وروسته د رشیا ټوډی په نامه د روسیې یوه ټلویزیون په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې لیکلي میخایل لومړی کلاشنکوف په کال 1940 کې جوړ کړ، چې د دې ټلویزیون په خبره دا وخت له افغانستانه تر زیمبابوې پورې د 106 هیوادونو پوځ او ځواکونه کلاشنکوفونه یا AK-47 رایفلز لري. رشیا ټوډی په دې مطلب کې زیاتوي چې د کلاشنکوف تر جوړېدو وروسته روسیې نه یوازې دا وسله په ټوله نړۍ کې وویشله، بلکې د چاینا، اسرائیلو، هند او د نایجیریا په شمول یې شاوخوا 150 هیوادونو ته د کلاشنکوفونو د جوړېدو لایسنسونه هم ورکړل، چې AK-47 یا کلاشنکوف تر اوسه لا هم د نړۍ په ډیرو مشهورو او ارزانه وسلو کې شمیرل کیږي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوکې داخلي ورکو،
خلک چې دي بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او مستقل استازي ظاهر تنین وای دا حقیقت منل شوی چې طالبانو او حقانی شبکې په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې د پاکستان پر خوره له پټنځایونو دوامداره ګټه اخلي. نوموړی زیاتوي افغان مشران او د پاکستان اوسنی او پخوانی مشران هڅه کوي چې د دې مسلې حل پیدا کړي چې دا ډول په افغانستان کې د سولې لپاره لاره هواره شي. له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ په هکله نوموړی وایي چې تر 2014 کال وروسته به نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته په نوې بڼه دوام ورکوي. له ښاغلي تنین سره په نیویارک کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي مفصله مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
سفیر صاحب، تر 2014 کال وروسته د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ باید څنګه همکاري وي؟
There is a security, a civilian commitment of the NATO countries.
د ناتو غړو هیوادونو هغو هیوادونو چې افغانستان سره استراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي او لمرستندوی هیوادونو لخوا له افغانستان سره د همکارۍ ژمنې شوې دي چې دا هیواد په خپل پخو ودروي، چې افغانستان په پوځي او ناپوځي دواړو توګو په خپل ځان تکیه شي. دا ژمنې په 2011 زیږیز کال کې په لیسبن او بیا په 2012 زیږیز کال کې په شیکاګو کې شوې وي. دا مرستې به تر 2014 زیږیز کال وروسته تر یوې لسیزې پورې کی کیږي چې موږ ورته د افغانستان د بدلون لسیزه وایو. نو چې دې ته موږ ګورو نو د اړیکو نوعیت او بڼه به د اوسنۍ هغې په څیر نه وي. نړیواله ټولنه به د افغانستان ملاتړ ته په نوې بڼه دوام ورکوي، یعنې د یوې لسیزې پر مهال چې هغوی په افغانستان کې په فوق العاده ډول موجود ول، هغه موجودیت به نور نه وي. و خلک خبری کوي چې په افغانستان کې به تر 2014 زیږیز کال وروسته حالات څنګه وي او هغه به په څه ډول له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر اړیکو اغیز ولري. خو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته دا واضحه ده چې تر 2014 زیږیز کال وروسته د بدلون یا د افغانستان د بدلو حالاتو په لسیزه کې به موږ دا اړیکې په نوي ډول په نوې بڼه جوړوو.
افغان لسمشر حامد کرزی هر وخت وایي چې د افغانستان شخړه کورنۍ نه بلکې تر ډیره حده بهرنۍ بڼه لري، یعنی دا ګډوډي او جنجال له نور خوا راغلی دی. هغه وایي که بهرنیان په ځانګړي ډول امریکا او پاکستان وغواړي نو ثبات راتلای سي. ساس پاند آیا په تیرو 12 کلونو کې افغانستان توانېدلی دی چې نړیواله ټولنه په دې هم نظر کړي؟
افغان پرزیدنت حامد کرزی ریپیټډلی ټاکډ اباوت
افغان ولسمشر حامد کرزی په بیا بیا په سیمه کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ په سرچینو او لاملونو غږېدلی دی. هغه په وار وار ویلي دي چې د سیمې یا نړۍ سولې ته ګواښ له افغان کلیو نه دی ورپېښ. زه فکر کوم چې افغانستان زموږ ګاونډیان او نړیواله ټولنه په دې پوه شوي دي چې سولې او امنیت ته خطر د افغانستان په پولو کې نه دی بند. موږ له سیمه ییز ګواښ سره مخامخ یو، پټن ځایونه له افغان پولو د باندې دي. دا ځالې د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ دی. په سیمه کې د ترهګرو شبکو موجودګي د ټولې سیمې او نړۍ امنیت ته خطر ولاړوي. نو زه دا فکر کوم چې نړۍ د افغان مشرتابه دا اصرار مني چې ګواښ سیمه ییزه بڼه لري. نو یوازې افغانستان او پاکستان نه، بلکې ناټو هم له تیرو 12 کالونو راهیسې د ثبات راوستو په مشکلو هڅو کې سره شریک دي.
سفیر صاحب، داسې انګیرل کیږي چې د افغان طالبانو او ځینو بهرنیو وسلوالو ډلو ځالې یا پټنځایونه په پاکستان کې دي. نړیواله ټولنه ولې نه ده توانېدلې چې پاکستان قانع کړي چې د دغو وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي یا له خپلې خاورې وباسي؟
The presence of sanctuaries are no longer disputable.
د پټنځایونو موجودګي وست اختلاف موضوع نه ده پاتې. په خو به موږ ته ویل کېدل چې د افغانستان له پولو د باندې ځالې نشته، خو موږ ته معلومه وه او اوس دا حقیقت منل شوی دی چې طالبان او اړونده یو ورپورې تړلې ډلې لکه حقانی شبکه د افغانستان له پولو د باندې د پاکستان پر خاوره له پټنځایونو دوامداره ګټه اخلي. په عین وخت کې افغان مشران د پاکستان پخوانی او وسنی مشران هڅه کوي چې د دې مسالې حل پیدا کړي. د کابل اندېښنو په اړه اقدامات هم شوي ول. د افغانستان مشرتابه هغه هر څه چې ممکن او اړین ول وی کړل چې په یو ډول د لار رویستل شي چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ او طالبانو ګواښ او په سیمه کې د بې ثباتۍ یو چاره وکړي. کدا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو لار وه او یا په سیمه او په نړیواله توګه د دریو هیوادونو د خبرو له لارې وه، نو دا کار افغانستان له بیلابیلو لارو د کولو هڅه کړې ده. زما په فکر موږ د همکارۍ ترلاسه کولو لپاره یو موقع هم نه ده ضایع کړی. د دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو موضوع تل همکاري او سوله وه. زه فکر کوم په دې ترڅ کې باید نور کار هم وشي. د پاکستان له نوي حکومت او نوي پوځ مشره د کابل هیلا د سولې خبرو بیا پیلول دي چې له اوږدې مودې د ځنډ ښکار دي.
تاسو په مجموع کې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې رول څنګه ارزوي؟
There is a debate about what has been done, what hasn't been done. There is a debate about wasted opportunity.
په دې اړه ډېرې خبرې کیږي چې په افغانستان کې څه شوي څه نه شوي. د ځای شو مواقع په اړه هم خبرې کیږي، د ناکامۍ په اړه هم منفي خبرې کیږي. خو نننۍ افغانستان د 2001 زیږیز کال د افغانستان په څیر نه دی. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. په میلیونونو کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د افغانستان بیرغ ان د هیواد په لورو پرتو برخو کې او د نړۍ په هیوادونو کې جګ شوی دی، رپیږي. د افغانستان کورنۍ او نړیوال حیثیت پر حاله شوی دی. په میلیونونو ماشومان ښوونځیو ته ځي. د خلکو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ډیر پراخ شوی دی. زموږ دولت فعال دی. موږ حکومت لرو، خو چې د بریاو او ناکامیو خبره کیږي نو دا رښتیا دي چې افغانستان لا هم سوله نه لري. افغانستان لا هم پر خپل ځان له اډانه او متکی اقتصاده لري دی. افغانستان لا هم لږ تر لږه یوې لسیزې ته اړتیا لري چې په دفاعي ډول په خپلو پښو ودرېږي، د خپلو خلکو امنیت وساتي او اقتصاد جوړ کړي.
سفیر صاحب، په پیل کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرسته خورا زیاته وه، خو د وخت له تیرېدو سره په ځانګړي ډول په ملکي برخه کې دا ملاتړ کم شوی دی. ستاسو په نظر د دې سبب څه دی او دا خپله څومره لویه ستونزه ده؟
Figures say that more money was appreciated when it comes to
ارقام کې چې له 2009 زیږیز کال راهیسې له افغانستان سره د پخوا پرتله د زیاتو پیسو ژمنه شوې وه، په ځانګړي ډول د امریکا لخوا. د افغانستان د بیا رغاونې او بیا ودانۍ او په دې هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د لګښتونو لپاره په عمومي ډول ډېرې پیسې ایښودل شوې وې، خو افغانستان د وعدې برخلاف ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړې دي. د بیلګې په ډول په هغو 200 میلیارد یا ارب ډالرو کې چې په افغانستان کې د خرچ کېدو لپاره راوړل کېدی، په هغو کې باید 100 میلیارد ډالر د افغانستان پوځي او ملکی بیا رغاونې لپاره ورکړل شوی وای، خو په حقیقت کې لدې کمې پیسې ورکړل شوې دي. او دا پیسې هم د افغانستان حکومت په بودیجې کې نه وي شاملې، بلکې له نړیوالو سرچینو او ساختمانونو یا ادارو راغلي دي. پښتنه دا ده چې کله بهرني پوځیان له افغانستان وځي نو کېدای شي مرستې کمې شي، کېدای شي داسې وشي، خو د راتلونکو لسیز لپاره نړیوال ټولنې ژمنه کړې ده چې افغانستان به نه پریږدي او مرستې به نه دروي. د افغانستان په خپل ځان تکیه کېدلو لار د مرستو لپاره چغې وهل نه دي. اصلي کار دا دی چې څنګه دا هیواد د نړیوالو په مرستو خپل اقتصاد جوړوي. نړیوالې مرستې مهمې دي، دا سمه ده، خو په اوږدمهاله ډول باید افغانستان تر خپل واک لاندې منابع وکاروي او پر ځان تکیه وکړي.
سفیر صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ستاسو تر ټولو لوی اندېښنه او هیله یا امید څه دی؟
As a representative of Afghanistan here, with responsibility to interact on behalf of my country with the international community.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استاذي په توګه زما ځموري داده چې له نړیوالو ټولنو سره روابط وساتم او ورسره خبري وکړم او د افغانستان حالات وڅېړم. زما کار د تاریخ د جوړیدو په عمل کې ونډه اخیستل دي. خراتلونکو د هغو کسانو د کار په نتیجه کې راځي چې د راتلونکو جوړولو بهیر برخوي، که افغانان، که هغه سیاستوالان وي، که حکومتي کارکونکي او که د بیلابیل سیاسي فکرونو لرونکي مدني ټولنه وي، که دوی د هغې راتلونکو جوړولو لپاره کار وکړي نو بیا کار کیږي. خو که هر کس دا هیله لري چې صبر یو کس به راشي او راتلونکي به را جوړ کړي، نو بیا باید هغوی انتظار وباسي چې ښه ور په برخه کیږي او که بد. نو زما په اند موږ دلته ځکه یو چې راتلونکي جوړ کړو. که موږ دا کار کوو نو بیا زما په اند باید موږ هیله من واوسو. د یو انسان په توګه چې زه ګورم نو دا ټولې هڅې، د هیواد بربادي، د خلکو کړاوونه، خپه کوونکي حالات، دا هر څه چې تیر شول، نو زما په فکر افغانان به بیا ونه غواړي چې شاتګ وکړي یا به هم هغو حالاتو ته ورستان شي. زما په فکر افغانان اوس غواړي چې خپل راتلونکي وټاکي. دوی غواړي داسې راتلونکي جوړه کړي چې پایدار وي. دوی غواړي د دې ځمکې د کورنۍ غړي واوسي. همدا تاسو په کابل او نورو ښارونو کې په باسونو، خبرو او نظرونو کې ګورئ، نو زه هیله من یم.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنینو چې زموږ د همکار احمد شاه اعظمي پوښتنې ځوابولې، د خبرونې وروستیو شیبو ته نږدې شوي و. د نن ورځې وروستي مهم خبرونه تاسو ته په امیر سایل وړاندې کوي.
پولیټیکل انتظامی په شمالي وزیرستان کې ترنن ماقام شپږو بجو پورې ګرځبندیز اعلان کړی او ګرځبندیز کې نرمي اعلان کړی و چې اوس تقریبا په دونی مدغو کې پای ته رسیدي. د شمالي وزیرستان میرعلي وسیدونکو وایي د پوز په بمباری کې ټول بازار سوسیدل دي. د میرعلي بازار یو دکاندار خالد خان وایي د چکل خپل دکان ولی د نوې جړل او لبې وسی کور تلاړ. په وزیرستان کې د چهارشنبه پر ماښام د امنیتي سرتیرو پر کلا ځانمرګي برید وروسته پاکستانی پوځ د میرعلي پر ملکی سیمو توغندي وغداغل. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه اوریدنه د جنوري تر لومړۍ ځنډول شوې ده. نن په اسلام آباد کې د قاضي فیصل عرب په مشرۍ ځانګړي عدالت د نوموړي د معاملې اوریدنه وکړه. پرویز مشرف د امنیتي ګواښونو له کبله عدالت ته نه و تللی. په کراچۍ کې نن په درو بیلابیلو چاودنو کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي لومړۍ دوه چاودنې په اورنګي ټاون کې شوي دي چې پکې درې کسان وژل شوي او څوارلس ژوبل دي. دا چاودنې له یوې امام بارګاه سره نږدې شوي دي. درېیمه هغه د ښار پر ایم ای جنا سړک شوې ده چې پکې مرګ ژوبله نه ده شوې. هلته د خیبر پختونخوا په مانسیری کې نن د پولیسو پر ګاډي د سړک غاړې خخ بم حمله شوې ده. په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی، دوه ژوبل دي. په پیښه کې یو ملکي کس هم ژوبل شوی دی. افغان چارواکي وایي په غزنی کې شپاړس وسلوال وژلي دي. د غزنی چارواکو ویلي دي دوی په دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړي چې څو ورځې به روان وي. د مصر دولتي رسنیو ویلي د هیواد وزیر اعظم اخوان المسلمین یو ترهګر تنظیم ګرځولی دی. د وزیر اعظم حازم بیبلاوي ویان نن د اعلان تر هغې څو ساعته وروسته وکړ چې د منصورې په ښار کې د پولیسو تاڼې مخې ته موټر بمي حمله وشوه. د رپورټونو تر مخې په دې چاودنه کې لږ تر لږه څوارلس کسان ووژل شول او لسلو زیات ژوبل شول. نن د روسیې او اوکراین وزیر اعظمان له یو بل سره ګوري چې پر دوه اړخیزه اقتصادي همکاري خبرې وکړي. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او نور لوړپوړو چارواکو د وسلو ډیزاینونکي میخایل کلاشنیکوف له کورنۍ سره غمرازي کړې ده. کلاشنیکوف تر اوږدې ناروغۍ وروسته پرون مړ شو. نوموړی د څلور نوي کلونو وو. کلاشنیکوف په 1940 زیږیز کال کې یو ډول خودکار وسله جوړه کړې وه چې بیا وروسته د کلاشنیکوف او ای کې 1940 په نوم مشهوره شوه.
له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خپرونې پای ته رسیږي. اوس درنه زه نجیب عامر، عامر ساحل او تخنیکي همکار اسحاق خان اميري اجازه غواړو. که رادیو مو بند نه کړه نو په همدې سپو تاسو ته وایس اف امریکا ډیوه رادیو خپرونې اوریدای شئ. موږ به سبا سهار 9 بجې په سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوو.